چې هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمل څخه زیات شمېر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت کټ لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرار ول دي، یعنی د اروپا یانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار سول، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغه پخوانی حکومت څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړله. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیې په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 615 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي، او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنې کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو او ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده. خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي. خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي، او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه، مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 200 دي. خو د دې لهجه چې ده، ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هري جيبي شامل دي دويم ساحلي يا هم سواحلي جيبي دي دريم هم سيمه ايزي جيبي دي چشميري ډير زياتي او زلرم اوروفاي جيبي دي چې دهغه په سر کې فرانسوي او انګليسي جيبي راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي جيبي کولای شو چې مور تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هر برخه مور تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. هم چې نن درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا له وچې اقتصادي جغرافیا چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نن نسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په اړه کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڑه هم مختلف رنگونه او ډولونه لري چې لمرنی ډول چې هغه په خپل لاسي صنایع دي ډېر لمرنی بڼې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او هم چې نن اوس ترانسپورټي وسایل هم زیات سی وی دی یعنی ورس تر بلی په دی لوی بچی کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منده چې په دی لوی بچی کې د نیپټو سرو زرو الماس او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایدات زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. هم چې نن درنو زده کوونکو د دې څنګ افریقا له وچې کې طبیعي منابع لپاره وسخه شته منه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوالانه نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي. هم چې نن د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي او هم چې نن د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو کې د کاکاو په لویدیځ برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحل کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدرمن او کوللی سکون کو زبرش نغم فار یو زل به هم تاسو ټول ته شرف لاس په ماده لسم ټول کی جغرافیه مضمون 15 لسم لوسته هله د شي تاسو ټول قدرمن او کوللی سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری د صحت چم بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرستا سودن وزیر لوس 15 لسم لوستین او له من دیم چې د تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سی جاو نن وزیر لوسته پرا امد کی ولري مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن وزیر لوس کله تاسو ټول باید له خپل زنا سره خپل کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو ګلریز د کونکوز مرستا سو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مرستا سو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی زلزله پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات او همدارنګ د دې ترڅنګ مرستا سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرويشتي صفحې نه پیل به تر یوسلو 8 سرويشتي صفحې پر دی. نو درنو قدرمن زده کونکو تاسو د ټولو د پرته چاو دقت په هله یما هله د چي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالې زده کوونکو زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي، یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغې په شاوخوا کې د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سي خبره سي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه کچیر د زلزلہ په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان ومند، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه رامنځته کړي، چې د دې لامل څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاسه څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو، په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو، که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده، زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو عمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځونکي لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته شي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته شي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځونکو لامل له عمل څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له عمل څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزله چې دي درنو ځکونکو په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شخولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکی وي له لاسه خو ورکې هغه د خپل ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبل څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلابل ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشا پلیټونو د خوځښت زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځونکي غرونه د جملو څخه شمېرل کیږي. دغه آتشفشانی یعنی یا هم اور غورځونکي لاملونه د په مدیترانه‌ای او د سیسلې او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې چې دي هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دې کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله، چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځدول عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې د زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونو یا هم ورپرزبون کل عمل سخرا منسته کیجی، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې سبب او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسې جوګو مارکیټونه یي دکانداري وی یا هم ودانی وی بلاکونه وی شری غنګونې سیمه وی یا هم هوټلونه وی حمامونه وی هر ځای چې اوسې جې باید په دوغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کچیر مړه تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د ودانی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو داس مر استاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کوم سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغولو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر رات لري او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د اسکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومه ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو پندا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلې لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره ونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو. نو که درمنو ګلریز د کونکو د لوس تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړي. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مندیم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت پدری.
ارغو سمندر کدی راتا دے دو دنیا نا زمون شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم خمار بٹیا او
چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم ترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم